السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې په دوه کې د سولې په خبرو کې د پرونی پرمختګ په اړه خبرې کیږي. میلمانه هم ورته را بلل شوی. ورسته پروګرام درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار داوود جنبش دی. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرمختګ مهم بللی. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له ارمني ځواکونو سره ناوړه بشري چلند شوی. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپل سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کوم لوی اډې دي چې د امریکایي په افغانستان کې ساتي، او نه یې هم په دې اړه چې له دې هیواد د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پیښیږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن په اداري پورې تړلې وي. ملي د غراز ویل چې متحده ایالات به د سپوږمکۍ یا سټلایټونو یو شمیر اډې هم په دې هیواد کې وساتي چې هغه هم د دغو دوه لویو اډو څنګې بلل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې له مخې د راروان 2020 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 3500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د ورستۍ هوکړې هر کلی کړی، او هغه د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړنلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. د غرض ویل شوی چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته، سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لاره هواره شي. د امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسأله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسېدلي. تیرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ رسمي لیکلې هوکړه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په څو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دی. وزارت وایي طالبانو په ژړې ډنډ او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د دوی د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پایله کې مخه ونیول شوه. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ادعا کړې چې دغو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، او خپله طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو بیا د لومړي ځل لپاره د دوی پټکو پر ملکیانو د افغان ځواکونو د بریدونو ارقام خپاره کړي. دوی ادعا کړي یوه اونۍ کې دولتي ځواکونو پر ملکي اهدافو 26 بریدونه کړي چې 1.5 ملکیان وژلي او 2.5 نور ټپیان کړي، خو حکومت لا د طالبانو د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د نګورنو قرباغ په جګړه کې له اسیر شوو ارمنی ټبره سرتیرو سره ناوړه بشري چلند شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې وهل ډبول او سپکاوی د هغو ناوړه کړنو له ډلې دي چې ارمنی ځواکونو سره د اسارت پر مهال شوي دي. په راپور کې راغلي ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې یو شمېر ویډیوګانې ښیي چې آذربایجاني ځواکونه د جګړې اسیران په سوکانو او لغتو وهي. د راپور پر بنسټ اسیر شوي ارمنیان مجبور شوي چې د آذربایجان بیرغ کل کړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ستاینه وکړي، او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ته سپکې سپورې ووایي. هیومن رایټس واچ ویلي دوی چې له ارمنی ځواکونو سره د ناوړه چلند ویډیوګانې څېړلي، 14 هغه یې رښتیا ختلي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون چهارشنبه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر 100,000 کسانو نه واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستر شوو یو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیا پالانې تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم 2,233 تنه پرون مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 وګړو واوښت. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلیټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې سر له راتلونکې اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرانس له لارې د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې پوښتنې شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 1,000 ته رسیږي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
ستړي مشه او سلامونه مې ومنه. د ازادۍ چپو کې اونیزه خبرونه ده. له څه باندې دوه میاشتو خبرو مروریدو ناندریو او چوپتیاو وروسته یو ځل بیا له دوهې نه زیرونکې خبر راوتله چې پر افغانستان سربیره ورته نړیوالو هم چټک غبرګون وښود. د کړکېچ دواړو غاړو د افغانستان جمهوریت او طالبانو پر سوله د غږېدو په اړه خپل لومړني توپیرونه لرې کړل او د پراخو خبرو د پیل واټې پرانیست. او دا لاته چې د پلاو په ټول ترکیب لومړنی ناسته هم سملاسي وشوه. له لومړي سره اټکل دا نه و چې خبرې دې دومره اسانه وي، خو په اړه شکونه اله ډېر شول چې د خبرو د کېدو پر کړنلاره ناندرې یولسونه یې وغځېدې. په دوها کې وروستی پرمختګ ظاهرا کابل ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان تر رسمي سفر لږ وروسته پیښ شو. نن د ازادۍ چپو کې پر دې غږېږو چې دا پرمختګ د راتلونکو خبرو لپاره چې دواړه پلاوي به یې په ټول ترکیب کوي څومره مهم دی. میلمانه را سره دا ښاغلي دي د مطبوعاتو برخه کې د ولسمشر سرسلاکار نبی مصداق، د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه غړی عزیز الله دین محمد، او مشتاق رحیم د نړیوالو چارو شنونکي چې د منځني ختیځ د کړکېچ سیمو کې دنده هم ترسره کړې ده. زه هم داود جنبشم ټولو ترکلی وایم. رحیم صاحب، غواړم تاسې راته لومړی پیل وکړئ، لن راته ووایاست چې له دوهې نه دا وروستی خبر چې راوتلی دی، غبرګون ورته لکه چې مې وویل ډېر پراخ و، له ملګرو ملتونه نیولې تر ناټو او تر د هیوادونو تر پلازمینو پورې، خو فکر کوي رښتیا هم دا څومره مهم خبر دی ځکه چې وایي دا د پټي سر دی، پټه ایسته سوره ور دی.
سلامونه لیکي هیله تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته او قدرمنو درنو اوریدونکو ته. بل شکه چې د افغانستان ولس د څلور لسیزې خو بالخصوص تیر لس کاله د جګړې په اور کې داسې لوله پښوی چې هر په پرمختګ ته څومره هم کوچنی وي لوی استقبال سره مخامخ کیږي. همدا راز نړیواله ټولنه هم نور د ستړیا خواته روانه ده او په دې دلیل سره دوی هم هر پرمختګ ته د غټ پرمختګ په سترګه ګوري. که وګورو بل شکه په هر مرحله کې د موافقه ترلاسه کیږي، طبیعي خبره ده چې دا باورونه پیاوړي کوي او د سولې د بهیرونو د بریا تر ټولو اساسي برخه د مذاکره کوونکو خواو ترمنځ باور بحث دی. په دې معنی چې که دلته په یو مرحله باندې یا په یو پړاو باندې توافق شوی، په دې معنی چې دلته یو مثبته اړیکه جوړه ده او له دې له کبله سړی ویلی شي چې باور پیاوړی شوی دی نو پرمختګ دی. اما دا به سره نه هېروو چې دا هغه ډېره که ډېره اسانه نه وه، نو د روان پړاو څخه سره په پرتله ډېره اسانه مرحله وه. او په دې کې چې دومره کړکیچونه او جنجالونه وو او پخوا کې څومره ډېرې ډیپلوماسۍ ته اړتیا وه، تاسو ولیدل چې د جنیوا په کانفرنس کې د بحثونو سر همدا موضوع وه. همداراز د پاکستان د صدراعظم راتګ، د امریکې له خوا نه وار وار اعلانونه، دا په دې معنی ده ټول د دې پروسې برخه وو. فشارونه، ډیپلوماسي، دا مسایل نو که دا پروسه چې نسبتا اسانه و در روانو پړاوونو څخه دومره کړکېچن او جنجالي وه، راتلونکی به له دې څخه هم سخت وي. اما ښه خبره دا ده چې پرمختګ وینو په ټوله کې په پروسیجر باندې موافقه او دې ته حاضرېدل، په دې باندې تو موافقه کول چې خبرې به په کومه بڼه کوو، څوک په کوم حیثیت کې خبرې کوي، دې ټولو باندې موافقې ته رسېدل زه وایم خوشبیني شته. اما باید ټول سره په دې مطمئن اوسېږو چې راروان پړاوونه به لا هم ډېر صبر آزماوي، زمونږ د صبر امتحان به اخلي او اسانه مرحله به نه وي.
مننه رحیم صاحب. اشرف الدین محمد، ډېر څه د دوهې نه په دې وروستیو کې نه راوتل، موږ او نورو رسنیو به هم حتماً تماس ورسره نیولی وي. ظاهرا د پردې تر شا به څه روان و، خو داسې برېښېده چې چوپ په چوپتیا ده. څنګه ناڅاپي داسې بدلون راغی؟ په تېره بیا دې ته په پام سره چې دواړه لوري په خپلو دریځونو همداسې پاخه ولاړو، افغانستان حکومت او یعنې د دولت لوری ګویا له لویې جرګې او د ولس له رایو نه تېرېده، او طالبان هغه تړون نه چې له امریکا سره یې کړی و.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته بیا زمونږ ته خاص طور برنګور مشتاق دیم ته او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې د مشتاق دیم هم وویل چې باور فضا نه و، کله کله داسې کېده چې دواړو یو خبره کوله خو فکر کوو چې هغه زما خبره نه مني، دغه خبره نه منم. زه یقین لرم چې دې منځ کې یو افهام او تفهیم وشو، او دا افهام او تفهیم د آینده دغه لپاره د نورو قدمونو لپاره ډېر په ګټه وي چې دوی په دې باندې وپوهېدل چې دې خبرې کول او بیا دې خبرو یو د بل خبرې اوریدل، دا بیا همداسې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او یا د هغوی لکه حوصله چې نوره تنګه شوې ده یا ولس چې ډېر په تنګ دی، دا ټول خبرو په نظر کې نیولو سره دا خبره ده چې دا مرحله خو خلک خودی ته ډېره اسانه وایي، خو زما په نظر اسانه نه وه، سخته وه. دا ځکه دې منځ کې باور هم جوړ شو او دې منځ کې په دغه مهمه مسله چې ښه بنیاد یا مبنا، ځکه یو خبره خو د مبنا نه شروع کېږي، مبنا به څه شی وي، نو په دې باندې چې توافق ته سره ورسېدل یقین لرم چې دا نورې برخې به هم ډېرې به سختې نه وي.
معلومات شته چې څوک له څه نه تیر شول؟ یا مثلا ځکه خبرې خو نو د څه راکړه او څه واخله خبره ده، ټینګارونه هماغسې وو، دریځونه هماغسې پاتې شول، هر چا خپله ترلاسه کړه، که نه څوک تیر شول څوک را تیر شول؟
یاره زه خو څه پوهېږم چې اصلا چاته هم صدمه نه ده رسېدلې او چا هم څه د لاسه نه دي ورکړي، خو په حقیقت کې هغه په خبرو باندې پوهېدل یا یو د بل دریځ خبر کول دا 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 د دې باعث و، او همدارسې د افغانستان د ولس او همدارسې د نړیوالې ټولنې فشارونه ټول په کې اثر درلودل.
ښه، دا به لږ نور هم راسپړو، ځکه د اوریدونکو اصلي پوښتنې به هم همدا وي. البته دوی به هم وروسته وخت ولري چې مخامخ له تاسې مېلمنو نه پوښتنې وکړي. اوس به مصداق صاحب ته وار ورکړو. مصداق صاحب، ویل کېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني د دغه پروسیجر له ځینو موادو سره موافق نه ده، که څه هم مشخص نه ویل کېدل، او وی هغه پلاوی چې د ځینو هوکړو د وروستي کولو لپاره کابل ته تللی و، ولسمشر دا غوی غوښتنې رد کړې وي، او تر وروستۍ شېبې یې نه حاضرېده چې هغه تصویب کړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟
جنبی صاحب، د ټولو ناول خپل سلامونه تاسو ته، حاجي صاحب دین محمد ته، او زما دوست مشتاق رحیم صاحب ته، او ټول لیدونکو او دونکو ته وړاندې کوم. رئیس جمهور ګوره په د پنځو شپږو کالو کې د صلح لپاره ډیر زیات کار کړی ده، او هغه په خپله ویلي دي چې د صلح لپاره د خپل سر نه هم تیر ده. خو د څو ورځې مخکې چې په یو اجتماد او طرزالعملو په دې خبرو باندې لږ جنجال روان و، هغه علت و چې د ټیم مشر چې ستانکزی و کابل ته یې راوغوښت چې یوازې دته نه یو د قطر دغه مشر چې نوم یې مان ته نه راځي، هغه په تلیفون کې باید ورته ونه وایي، بلکې خپل ټیم هم باید ورته ووایي چې هلته څه خبرې دي. دوی چې راغلل د رحیمي سره او د ستانکزی سره د خبرو نه وروسته بیا هر هغه مشکل چې و هغه
د مقدمه په باره کې وو د طرز العمل باندې یو تجدید نظر مو په هر شی باندې موافقه کړی ده او ټیم اوس په خپل کار ته د پخوا په شان په یو فکر د وطن د پاره د خدمت په ډګر کې او ډیر آماده دي چې هر څومره وخت چې ونیسي چې باید دغه خبرې په سوله باندې تبدیل شي او اوربان ډیر زر راشي.
هماغه پوښتنه مې چې مخکې حاجي سبدین محمد نه وکړه تاسو نه غواړم وپوښتم چې معلومه ده چې په دې بهیر کې دغه ټینګار تقریبا یو لسونی که زما حساب غلط نه روانو چې مثلا طالبانو ویل چې اساس د امریکا سره د تړون لاسلیک کولی شي دی کړی دی او حکومت یا د دولت پلاوی ویل چې نه د لوی جرګې پریکړه دی وی ځینې نور واړه مسایل به مو چې ما ته پوره نه معلومیږي خو فکر کوي څوک په دغه دوو خبرو کې لڅنه تیر شو یا دغه دواړه ومنل شو یعنی توافق څنګه رامنځته شو؟
توافق خو کیدو ځکه چې پنجاب یو ورځ دوی په طرز العمل باندې موافقه ته نه سره رسیدل بل اخر دنیا هم لږه بیا وسلې شو دی اروپا ګډ بازار او امریکا او برتانیې په دې جدیت سره دوه خواوو ته وویل چې تاسو انعطاف وکړئ یو بل سره او دا جنگ په پای ته ورسوي دنیا کې هیڅوک هم نه غواړي چې افغانان مړ شي او هر ورځ دا وینې تویږي او د دې مخه باید ونیول شي نو دوه خواوو باندې فشار وو د یو خو دغه بنکونه وو او بل اسلامي ملکونه مثلا داس یو اسلامي ملک پاتې نشو چې د افغانستان په جګړه باندې خواخینی نوی څرګنده کړي او جدي خبرې نوی کړي چې دا اسلامي جنگ نه ده دا جهاد نه ده او دا باید په هیڅ صورت سره نور دوام ونه کړي دا فشار هم په طالبانو باندې هم دغه فشار وو نو د دغو فشارونو له امله دوی آماده دي چې اوس اجندا ته چینی سره بحث وکړي اصلا خبرې لکه تاسو چې په مقدمه کې ور باندې خبرې وکړي اصلا مشکلات هم دا اوس شروع کیږي دا به شاید شپږ میاشتې الا یو کال پورې ونیسي تر څو دغه شل کاله ناخواله د طالبانو سره او بیا دو دیرش کاله دغه نه پخوا په افغانستان کې د جنگونو په دې باندې بحث کیږي نو اجندا به جوړول ډیر مشکل وي چې د کوم ځای نه شروع وکړي.
مننه مستحق صاحب بیا مې هم ځواب ترلاسه نه کړ خو بس لا پاتې دی په دې ترڅ کې به بیا دا پوښتنه راپورته کوم. رحیم صاحب تاسو مخکې د باور د جوړېدو مسله راپورته کړه رښتیا هم په دغه سي حساسو خبرو کې په نړیواله تجربه ښیي چې تر ټولو مهم شی دا دی چې دواړه خواوې په بل باور وکړي که تاسو دې عقیدې ته رسیدلی سئ چې دا باور رښتیا رامنځته شوی دی کومې نښې درته بریښي؟ ځینې په داخواله رسنۍ کې چې زه ګورم ځینې وایي چې مثلا دواړو لورو هماغه یو تعریف د موافقې وړاندې کړ هماغه یو متن دواړو لورو نادری د حکومت د پلاوي د خوا یا د دولت د پلاوي لخوا او نعیم د طالبانو لخوا وړاندې کړی دی په دې کې تاسو د باور کمه نه خوینئ که نه نورې داسې نښې شته چې تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم باور رامنځته شوی دی؟
ګوري جنبش صاحب کله چې موږ د باور خبره کوو باور بحث نسبي دی دا داسې یو ستاتیک یا داسې تور او سپین شی نه دی چې زه باور شته یا نشته باور یو نسبي شی دی او په دوامداره توګه باندې کمیدو زیاتېدو مراحل لري په څه معنا په دې معنا چې په ټوله کې که د سولې په اړه باندې د بحث خبره کوو نو هلته موږ داسې وینو چې لا هم ډېره زیاته بې باوري ده اما کم تر کمه په لومړي پړاو کې چې ګورو نو دا توانېدل چې په یو ژبه باندې یو اعلانیه راوباسي یعنی یو الفاظ وکاروي یا مثلا دا چې په مطبوعاتو کې د یو بل په مقابل کې جبهګیري ونوسیږي یا دا چې حداقل خبرې لا روانې دي نو دا هغه لومړي ګامونه دي د باور جوړېدنې او دا سلسله به روانه وي څومره چې دا مذاکره مخته ځي او مثبت لور ته میلان پیدا کوي نو طبیعي ده چې دواړو خواوو په باورونه لا پسې ډېرېږي هر بنبست به باور ته زیان رسوي همداسې د جګړې کمېدل زیاتېدل هغه هم په باورونو باندې اغېز لري د مذاکرې په میز باندې چې کله دوی سره کښېني او په مسایلو باندې بحث کوي د یو بل په نیتونو باندې به لومړي سر کې شک وي نو د دوی ټینګارونه د مذاکرې په میز باندې د یو بل په مقابل کې جبهګیری دا به د باور هغه کومه پیمانه چې دا هغه به بدلی را بدلی او دا زه څه شي وایم دا د نړیوالو تجربو په رڼا کې خبره ده. مانا دا چې باور داسې تور سپین شی نه، سړی یو شي پورې دا مطلق وتړي، په دې مرحله کې کم تر کمه دا موافقه کول چې ښه موږ او تاسې حتماً مذاکرې ته ځو، یعنی دا باور پیدا شوی چې دواړه خواوې صادق دي حد اقل تر اوسه پورې د سولې پروسې ته په یو ژبه باندې یو متن باندې اعلامیه راویستل دا ثابتوي چې د مذاکرې خوا ته تګ حتمي دی او شونی دی او دواړه خواوې نیت یو بل ته په تثبیت رسېدلی، ځکه خو دوی حاضر دي چې اصلي پروسې ته داخل شي. نو خبره دا ده چې د اوس دپاره موږ لیدای شو چې د جوړېدو په حال کې دی، څومره چې مذاکره مخته ځي معیار او مقیاس به بدلېږي را بدلېږي، لیکن په ټوله کې لیدل کېږي چې د سولې لپاره نیت شته. دا چې څومره انعطاف ښودل کېږي دا به د باورونو د دواړو خواوو البته په باورونو باندې ژور اغېز ولري. وضاحت ورکړل شوی وي،
بلې روښانه شو. اما فکر کوي چې ښه ولس ملموسې نتیجې ته همیشه ګوري، ځکه هغوی دومره صبر نه کوي یا دومره ژور ورپسې نه ګرځي. مثلا که تاوتریخوالي کې کمی راغی، خلک فکر کوي چې رښتیا مثلا یو څه شوي دي، که مثلا د ژبې کارېدو کې چې هغه مثلا دې ته مزدوري مالي شوی ونه وایي او دوی ورته د طالبان ګډا د پاکستان ګډاګیان ونه وایي او داسې نور شان، که دې کې بدلون راغی ولسوي او رښتیا یو څه راغلي، فکر کوي څومره زر دغه سیو تغییرات راتلی شي؟
فکر کوم کم تر کمه د مطبوعاتي ادبیاتو پورې چې بحث دی په دې کې د تغییر امکان شته. اما کله چې د جګړې بحث کوو زه دا توقع لرم چې جګړه به دومره زر د جګړې میدان تغییر ونه مومي، او هغه لامل دا دی چې د طالبانو اگر د مذاکرې په میز باندې زمون سره خلک نه شي تخبطي کې، دا خو د جګړې د میدان غ لیوریج یا د دوی کوم اغېز شو دا غې له کبله ده. نو د جګړې په میدان باندې ډېر تغییر توقع نشته. ملموسیت په دې کې دی چې حتماً طالبانو هم په هغه یو یا دوه مسایلو باندې چې ګونګوسې وي، تا چې مخکې په ډېر ټینګار پوښتنې وکړې د نورو مشرانو نه چې په څه شي باندې بنبست وو، داسې اوازې وي چې افغانستان حکومت حاضر نه و چې دوه تړون په د مبنا په توګه ومني. بیرته طالبانو په کابل کې د مایک اسپر سره هغه کوم اعلانیه چې هغه لویه جرګه یې نه منله، اوس چې دوی موافقه ته رسېدلي. البته دا زه چې څه وایم نه معلومات نه دي، معلومات هغه شی دي چې دقیق وي، هغه ګونګوسې چې دلته کابل کې موږ اورېدلي دي. نو د دې په رڼا کې چې اوس موږ ګورو چې په طرزالعمل باندې موافقه شوې ده، دا یو ملموس پرمختګ دی او موږ توقع کولی شو. اما زه بیا ټینګار سره وایم چې صبر آزما شپې ورځې زموږ مخې ته دي. که دوه میاشتې په طرزالعمل باندې ولګېدې، نو د حکومت جوړښت، د واک شریکول، د واک شریکولو بڼه، قانون اساسي باندې بحثونه، په روان حکومت کې څوک د چا برخوال څومره، دغه ډېر کړکېچن جنجالي او ننګونکي بحثونه دي چې وخت به نیسي. نو بنا همدې صبري به نه کوو، هیلې به تړو، او په دې باور سره چې دواړه خواوې به د انعطاف احساس سره مخ ته ځي.
مننه رحیم صاحب. بیرته هم دغه ستاسې دې وروستیو خبرو ته په پام سره حاجي صاحب دین محمد نه غواړم وپوښتم چې دغه سند کې ویل کېدل چې یو ویش یا دوه ویش یا زیاتو کم مادې لري، دا د کړنلارې په اړه چې دوه باندې اختلاف و، ځینې خو یې یاد شوي، فکر کوي په دې کې مهم ټکي چیرې؟ دا یو ویش خلک به وایي چې مثلا په دې کې څه وو، نورې کمې خبرې وي. مثلا آیا دا موضوع پکې شته چې د طالب استازي شاته به د دوی سپین بیرغ ولاړي او د حکومتي یا دولتي پلاوي شاته به د افغانستان رسمي درې رنګه بیرغ ولاړ وي؟ یعنی مثلا داسې مسایل هم پکې دي که نورې خبرې وي؟
د دوی کې د دا وزیر نه خو زه پوه نه یم، خو زه تاته یو مثال وایم. په مسکو کې چې موږ دوه ځله د طالبانو سره کېناستو، هلته هم دا یو درې رنګه بیرغ و، دا یو درې رنګه بیرغ و. هغې باندې ټولو طرفونو په یعنی دماغې لاندې دا خبرې وشوې، خو البته خبرې الزامي نه وي او تفاهمات و. نو په دې وجه باندې هلته دې باندې اتفاق شوی دی، او دغه بیرغ چې دی د افغانستان درې رنګه بیرغ، دا ملي بیرغ دی، دا د کوم ډلې، ځکه اوس لکه تنظیمونه په افغانستان کښې راواخلي، دوی هر څوک خپل بیرغونه لري او دغه لري، او دغه د درې رنګه بیرغ چې دی دا ملي بیرغ دی. نو په دې باندې دې پروسه کښې به شاید ډېر اختلاف نه وي. او اصله موضوع مهمه خبره دا ده چې موږ لکه څنګه چې مشاخ رحیم وویل چې یو اعتماد فضا جوړ شي او دا خبره د اعتماد په فضا کې شي، یو د بدګمانۍ په فضا کې چې خبرې هغه ښه خبره کوي ما مقابل لوري هغه راځي، او که د اعتماد فضا کې نو دلته د خبرو ته غوږ نیول کېږي او کېدای شي چې په خبرو کې داسې خبرې لکه تاسو چې وویل چې دا اعلامیه داسې وویل چې الفاظ هر څه یو دي که نه، نو دغسې بیا په یو د بل په خبرو کې دی یو د ګټو ټکي را وباسي، نو په دې وجه باندې دغه فضا به بیا یعنې لکه حتی دغه مخامق چې کېني چې خبرې کوي یو ځای سره چرچ کوي یو ځای مثلا تفریح ته ځي لمونځ کوي دا په مجلس باندې تاثیر لري. زمونږ د تجارب نه دا درته وایم چې دا دومره تاثیر لري چې په اول کې یو کس د بل سره خبرو ته آماده نه وي، خو کله چې د یو ځای کېني خبرې وکړي بحث وکړي لکه چای سره یو ځای وڅښي بیا په لمونځ سره یو ځای وکړي بیا په مانځه کې کله د طالبانو لوری مخته شي دا نورو پسې جمع کوي دا بل مخې د افغانستان لوری مخته شي طالبانو پسې جمع کوي، د دې معنا دا ده چې دوی بیا سره لکه یو بل سره وپېژني او هغه ترخه تریخ وضعیت چې هغه یو د بل ته په کرکه باندې ګوري هغه کرکه ختمېږي، نو په دې وجه بیا که دا بیرغ وي که دا عرض وي دا خبرې بیا اسانېږي.
بیرغ ما د بېلګې په توګه حاجي صاحب یاد کړم، ما غوښتل وپوهېږم چې په دغه طرزالعمل کې نور څه دي، تاسو ته معلومات شته؟
خپل دا طرزالعمل خو داسې ما لوستلې نه دی، خو لکه مهمه خبره هغه چې باندې اختلافات وو لکه زه څومره پوهېږم چې لکه دا دواړه د جهتونو په حیث باندې د دوه جهتونو په حیث باندې کېني دا مهمه خبره ده چې دا توافق پکې شوی دی چې آیا یو د حکومت به وي که نه به وي، طالبان تحریک طالبان به وي که مثلا امارات اسلامي به وي، نو دوی لکه په دومره چې ماته معلومات دی چې لکه د دوه جهتونو په حیث باندې خبرې کوي، دې معنی دا ده چې دوی په دغه منځ کې چې کوم شکونه وو دا شکونه لرې شوي دي، نو ځکه په دغه کې دا موضوع اوسېږي.
مننه حاجي صاحب، بیا به هم د بحث په اوږدو کې وګورو چې که لږ زیات په دې اړه تفصیل نور ګډونوال راته راکړي د اورېدونکو ځینې پوښتنې به حل شي. مصداق صاحب، د دوهې نه لا د خبر یو لومړي ساعتونه وو، ډېر وخت نه و تېر شوی چې د ولسمشر اشرف غني ټویټ راغی او په هغې کې خوښي څرګنده کړې وه او د هغې تر څنګ یې ویلي چې اوس موږ دې ته په تمه یو چې د جګړې برخه کې او د سولې برخه کې یعنې د جګړې د ډګرونو په برخه کې یو بدلون راشي، یعنی جګړه کمه شي، ستاسو نور انتظار څه دی؟ مثلا نور ګامونه چې واخیستل شي هغه به څه غواړي؟
د جګړې په برخه کې د اور کم بې معنا شی وو، باید اول نه نوی قبول شوی، ځکه د دې بررسي کول ډېر مشکل وو، خو په هر حال دا اور کم نه وو، دا د اور زیات نه هم زیات وو او خشونت بیخي زیات شوی ده، که څه هم د خشونتونه د چاودنې په سمو لارو کې لویو لارو کې په ښارونو کې دا شیان ټول په هغه د دوهې په تړون کې راغلي دي، خو ورته توجه نه ده شوی. نو اول کار به دا وي چې په دې غونډه کې اوله یا څومه غونډه چې وي په دې کې په دې باندې ټینګار وشي، او په خپل امریکایان هم ډېر خوښ نه دي، ځکه وایي چې څه چې طالبانو د مونږ سره لاسلیک کړي وو په هغو باندې نه دي درېدلي، نو په دې باندې به خبرې وشي، او د حکومت لخوا د هر شي نه ضرور او چې ډېر فشار به اور باندې راوړي چې ترلاسه کړي هغه اور بنده، او چې تر څو په افغانستان کې ویني تویونه ختم شي او دوی کینی په آزاده فضا کې د افغانستان په راتلونکي کې یو بل سره خبرې وکړي.
او په دغه تیرو څه کم څه لرو ساعتو کې چې دا خبر راوتلې ده یا دا پریکړه شوې ده موافقه شوې ده، د جګړې ډګر کې کوم بدلون وینه، یعنی محسوس کوم تغییر راغلی کنه؟
نو طالبان د شلو نه تر څلوریشت پنځه ویشتو ولایتو کې هر ورځ جنګیږي. زه فکر نه کوم چې دوی به په څو ساعتو کې د ټولو قومندانانو ته هر رقم خبر چې وي ور ورسولی شي او هغوی بیا عملي کړي، خو موږ هیله لرو چې ډېر زر جګړه ختم شي تر څو دواړه خواوې په دوحا کې د نړیوالو د غوښتنې سره د افغانانو د سخت ناامیدۍ سره چې تر اوسه ورسره مخامخ دي دا پای ته ورسیږي او دا خبرې شروع شي او په اصلي موضوعګانو باندې دواړه خواوې کینی او سره خبرې وکړي.
مستقصب ډیره مننه. بحث به غزوو اوس به یوه خبرتیا واورو.
آزادی په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، آزادی چپو کې خبرونه اوري. په دې کې د دوه هین اورستی را رسیدلي خبرونه لخپل ملمنو سره چېړو. خاغلو حاجی صاحب دین محمد، مشتاق رحیم او نبی مصداق دي. دوی بار سره غږیږي. د دوی نمو تر اوسه ځینې مسایل چې په خپله په دوهې پورې اړه درلوده یا په دوهې کې د خبرو له مرکز سره اړه درلوده هغه مو وڅېړلې. اوس لنډ فرصت تاسو ته هم درکوو که پوښتنې لرئ. نو په افغانستان کې دغه دوه شمېرې کارولی شئ: 0-800-22-55، 0-99-203-540، له بهر نه 00-400 دوویش ایولس سلرویش پینزه سویاو، او سکایپ هم ده ریدیو تک ازادی. یو اوریدون که اشتا وار ورکه از ماهیل داده چه باس که مسائل لیر دی لند پختنه و که لامیل منونه میره بانیو که.
سلام علیکم.
و علیکم. زنم و معرفی که پختنه داته ویس. من بکا بکا نه
بکنده
قرآن مال سه میره بانیو که.
ما پختنه داده ویس.
مننه ډېر کعبه جانې، ستاسې لیکه روښانه نه وه. زه نه پوهېږم مېلمنو به څومره ستاسې خبرې اورېدلې وي. زه به بیا وروسته ورته هغه مره چې ما واورېدلی شوې دوی ته وړاندې کوم. یو اورېدونکی په سکایپ باندې هم دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
صاحب تاسو سلامونه، او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته مېلمنو ته فهیم نورانی نه بینا ملغمان نه زه خو واقعا په دې خبر باندې ډېر زیات خوشحال شوم چې په دوحه کې مذاکره کوونکي پلاوی توافق وکړ چې تر څو دوی خبرې نورې هم مخې ته بودي په اجنډا باندې خبرې وکوي. خو بدبختانه باید ووایو چې تل د افغانستان په داخل کې حکومت د صلح مخالفت کوي او مختلف خنډونه پیدا کوي، خاص کر ارک او هغه مشخصې کړي دي چې هغه ټول خلک میلمانه هم پیژني. زما پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر به وکولی شي جامع ارک نور چارواکي چې امریکا کوم تړون لاسلیک کړی دی دغه مخنیوی وکړي او پرېږدي چې دا تړون تطبیق شي؟
البته په دې باره کې بله پوښتنه زما به دا وي چې ولې فکر کوئ چې باید ولسمشر دغه تړون مخنیوی وکړي؟ په هر حال میلمانه را سره شته، ځواب به ووایي. یو بل اورېدونکی هم اورو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم. سلام.
وعلیکم. نوم څه دی؟
طالبانو دوی دا یو پوښتنه کړې چې نه دا کړی چې تاسو دا کوم جنګي کسان چې لرې په ولایتو کې په ځینو چالیو کې، آیا تاسو خبره منې دا به د خپلې جګړې څخه تېر شي او که به دغه
ډېره مننه انتظار صاحب. میلمنو به ستاسې پوښتنې یاداشت کړي. البته یو څه ځواب ورته راغی. فکر کوم چې مستاق صاحب وویل چې دا به ګرانه وي چې زر طالب قومندانانو ته د دوی لارښوونې ورسیږي، خو د دوی اټکل دا دی چې کېدی شي چې جګړه ییز ډګر کې که ډیر چټک نه وي ورو یو څه بدلون راشي. کابی قرآن مل اندېښنه درلوده، پوښتنه یې نه درلوده چې که جګړه روان وي او میندې بوریږي نو د دې خبرو ګټه څه ده. فکر کوم که تیروته ما زه د دوی نه بخنه غواړم، لیکه ډیره روښانه نه وه. او فهیم نورانی صاحب چې ولسمشر به وکولی شي د دغه شوي تړون د طالبانو او د امریکا مخنیوی وکړي که نه، دې ته به وروسته مصداق صاحب ځواب ووایي. اوس زما یو دوه یو څو د فیسبوک پیغامونه تاسو ته لولم. عمر سهاک لیکي، دا ښه زیری دی، الله دې د دواړو لوریو مشران سره جوړ کړي. او حضرت خان لیکلي چې صرف پاکستان د لاسوهنه ودري نوره هیڅ خبره نشته. رحیم الله فاروقی وایي چې سوله دې راشي خو د شریعت چوکاټ کې. نجیب الله زیرک په دې نظر دی چې خبرو کې هیڅ خوند نشته. جان لودین لیکلي، طالبان چې هره ورځ له خدایه رحم غواړي ولې پر نورو رحم نه کوي. زاهد زاهد وایي انشاءالله ازادي را روانه ده او دا د مجاهدینو د قربانیو برکت ده. او په پای کې به د ګلاب ګلاب یو پیغام درته ولولم. دی وایي چې له طالبانو سره چې دوی ورته له اسلامي پلوه یو سپک ټکی کارولی چې زه یې نه یادوم، وایي سوله یوه ډرامه ده. له دوی سره سوله د هغه په باور د پاکستان آی ایس آی ته تسلیمېده ده. ګڼې نورې تبصرې او نظرونه هم شته چې تاسو کولی شئ د ازادۍ راډیو فیسبوک کې ولولئ او وګورئ، په خپل عمل ته نظر پرېښودلی شئ. زموږ پاڼې خوښې کوئ او ملګري مو شئ. نو رحیم صاحب پیله ته بیا تاسو وکئ که اوریدونکو ته په پوښتنو باندې لنډه تبصره ضرور ده. خو زما پوښتنه دا ده چې افغانان د پاکستان په اړه په دې پیغامونو کې مو واورېدل خپل مخ قضاوتونه لري، هر شي کې د پاکستان لاس ښکېل بولي. خو ځینې نظرونه دا و چې دغه وروستی پرمختګ د عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم دی د ده د سفر نه وروسته پیښ شو. فکر کوئ دا پرمختګ او دغه سفر سره رښتیا هم تړاو لري که نه؟
ګوري جنبش صاحب، دلته زمون قدرمن مشر حاجي صاحب دین محمد شته دی او دوی د دې قضایاو د څلور لسیزې برخوالو. پاکستان په افغانستان کې ډېرې ژورې ګټې لري او د هغه ګټو د تحقق دپاره دوی په هره مرحله کې هڅه کړې ده چې د هغې د تحقق دپاره حتی د قربانیانو د افغانانو د وینو قرباني ورکړي. زه تاسو ته بېلګه وړاندې کوم. تاسو که د جنیوا د تړونونو مذاکراتو بهیر ولولئ، ما د یو سړی دپاره ډېر تفصیلي کتنه دې کړې ده، په هغې کې په هره مرحله کې تکل دا و چې څنګه کولی شي چې په افغانستان کې هغه د دوی چې کومې ګټې دي د هغې د خوندیتوب دپاره دا مذاکرات اغېزمن کړي او د خپل کنټرول لاندې وساتي. همداسې تاسو وګورئ تېرو دوو لسیزو کې، بیا هم تېره یوه لسیزه کې کله نه چې سوله شورا جوړه شوې، حاجي صاحب دین محمد د دې برخوالو. هلته تاسو وګورئ د ملا برادر سره د مذاکراتو بهیر دوی ډېر خبر دي چې کله هغه سره پرمختګونو توقع پیدا شوه هغه بند ته واچول شو. د مری پروسه چې شروع شوې وه په هغې د مختل کولو برخه کې، یعنی دوی همیشه دا رول لوبولی. اوس بحث دا دی چې دوی سوله غواړي که نه غواړي. بالکل یې غواړي، یوازې دوی نه. یو شی چې زه وینم چې اجماع شته د افغانستان په کړکیچ کې، په ټوله نړۍ کې، په سیمه کې او په داخل کې، هغه دا ده چې سوله دې راشي. اما کم نه وه سوله، دا د بحث وړ موضوع ده. پاکستانیان غواړي چې داسې سوله راشي چې د دوی ګټې دې پکې خوندي وي. کابل کې دې داسې حکومتي چې خپله ټوله باندنۍ پالیسي دوی سره همغږي کړي، کور دننه پراختیایي برنامې او داسې نورې چارې. نو دا خو ستاسې سوال جواب. یوه بله لنډه تبصره دغه دوست چې د ولسمشر باندې کومه تبصره وکړه، لنډه خبره کوم. هغه دا ده چې ګوري دلته یو بحث دا مطرح ده چې ګوندې ولسمشر سوله نه غواړي. یعنی داسې څوک به وي چې یو آرام فضا کې د ولسمشرۍ دورې څه کوکي خوند یې واخلي؟ هیڅوک به داسې نه وي. دلته هم که د ولسمشر غني بحث من کله کوو، نو د همده دوره کې د حزب اسلامي سره چې بیا هم حاجي صاحب ته اشاره کوم چې دی دغه پروسې مخکښ و او د ویان رده په غاړه دی، چې د حزب اسلامي سره جوړجاړی د همده په دوره کې وشو. په داسې حال کې چې د حزب اسلامي سره مذاکرات او اړیکې د 2001 کال نه پیل شوې وې. د مذاکرې د کوم بهیرونه چې موږ ګورو د کابل کانفرنس کې ډېر پراخه اعلان وکړه چې دی حاضر دی چې پرته
رحیم صاحب وبخښئ، د خلکو تصور دا دی چې ښاغلی غني ښایي د دین اندېښنه ولري چې سوله چې راځي بل حکومت کېدای شي راشي او د ده واک نیم پاتې شي.
زه همدې خبره، زه دا زما وروستۍ جمله به همدا وایه، وروستۍ خبره هغه دا ده چې ګوري کله چې موږ د سولې د مذاکراتو بحث کوو خو دا خو ټول د واک ته د رسېدو بحث دی او ټول په دې تکل کې دي که چېرې د واک ته د رسېدو بحث مطرح ونه اوسېږي نو خو امریکایانو پرېکړه کړې چې را روانو څو میاشتو کې چې د مې تر پیله پورې به دوی دلته نه وي او جګړه هم دا وه چې دلته چې د امریکایانو تر ستونه پورې به جګړه وي نو بیا ولې جګړې تودوالی پیدا کړي دا تېر دوه میاشته خو دلته خبره همدا ده چې ټول اړخونه چې مذاکره کوي او حتی هغه اړخونه چې د افغانستان په سوله کې یو برخوال په توګه ګډون لري مستقیم یا غیر مستقیم هند پاکستان روسیا چین امریکا خپله د افغانستان داخلي کړی ټول په دې تکل کې دي چې کله سوله کېږي زما واک او برخه چیرته به وي او که دغه بحث مطرح وي نو د دې په رڼا کې خو بیا دا د ملامت ګوته صرف یو خواته نیول نامناسبه ده زه فکر کوم چې دلته د سولې دپاره یو اراده شته ده اما متاسفانه د یو شي چې کمبود دی هغه دا ده چې هره خوا په دې تکل کې ده چې زه به څنګه شم همدغه یو ستونزه ده چې زموږ دغه بهیر یې ځنډولی خنډنی کړی او ستونزې ورته ایجادوي
او همدغه د خند او زندنی کېدو او ستونزو په حساب باندې حاجي صاحب دین محمد فکر کوي د سولې یا د مصالې عالی شورا د ترکیب زندیدنه هم د دغه زندونو او خندونو یوه برخه ده خلک فکر کوي چې اوس باید تاسې مټې ونغاړئ او سوله راولئ ستاسې خپل ترکیب لا بشپړ نه دی
زه مخکې نه دغه یو بله خبره وکړم چې دا سوله یا چا اشاره کړې ده یا څوک یې نه غواړي زه به یو خبر درته وکړم چې اول په دې کې که پاکستان دی که ایران دی که د روسیا د چین دی امریکا دی تر هند پورې د دوی یو څه جایز حق لري چې د دوی په د نړۍ په سطحه باندې د دوی ګټې خوندي وي ولې داسې ګټې خوندي وي چې د یو ملک د هغه خپلې ګټې د هغه لاندې تهدید لاندې رانولي منګه افغانان چې سوله غواړو دا چې سوله غواړو چې په سوله کې موږ پاکستان ته ضرر ونه رسو موږ ایران ته ضرر ونه رسو مسکو ته هتا امریکا ته هتا هند ته چې بلکې په مسکو کې چې یو ځل دغه مشر ما د سوله د ګروپ مشر چې هلته برخه واخیسته دولس مملکتونه وو هغې نه موږ خواهش دا وکړو چې نړیوال ټولنه صحیح ده چې افغانستان کې سوله غواړي لکه تاسې لکه مخکې چې اورولي چې مثلا دوی وایي چې زه څنګه شم موږ ورته وایو چې صحیح ده تاسې رقابتونه لرئ افغانستان ډېر خراب شوی دی دا ور مهرباني وکړئ دا خپل رقابتونه د افغانستان په دننه کې مه ګورئ په افغانستان کې صرف خپلې ګټې دا ګټې څنګه موازنه شي او دا د افغانستان د ګټې په سر کې او د نورو ګټو په نظر کې ونیول شي په دغه اساس باندې زه یقین لرم چې پاکستان هم همکاري کوي او نور گاونډي او لری نږدې د سیمې خلک یا نړیوال ټولنه همکاري کوي دا یو خبره ده او همداسې د راتلونکي لپاره هم موږ که همداسې یو سیاست یو پالیسي ولرو دغه پالیسي به زموږ د باعث وګرځېږي چې بیا ډېر ډار او تشویش به په شاوخوا کې نه وي او هغه دا موضوع طالب ته متوجه ده دا موضوع زموږ د حکومت خلکو او سیاسيانو د افغانستان خلکو ته متوجه ده چې ټول په دې کې څنګه سره لاس یو کو یو اتفاق وکړو چې موږ نړیوالو ته دا اطمینان ورکړو چې افغانستان ګور د چا په خلاف نه دی او د چا ګټې نه تهدیدوي او نه مثلا چا د چا امر خرابوي د دې لپاره ضرورت دی چې دا موږ چې دغه د طالبانو سره کینو طالبانو ته افغانان وایو نو هغه نن دا تقاضا لري چې عین دغه ستونزې چې مثلا موږ ورور په دغه کې یادوي په هلمند کې یادوي یا مثلا دا موږ خور تشویش لري دا هم په نظر کې وساتي او دوی په نظر کې وساتي دا حکومت په نظر کې وساتي یقینا چې مشکلات به خو موږ د هغه د سولې په لور باندې حرکت وکړو
تاسو د اوریدونکو ځینې پوښتنو او اندېښنو ته مفصل ځواب وایي ژوندۍ اوسئ حاجي صاحب خو ما خپل ځواب وانه خسته هغه دا دی چې دا د سولې د مصالې عالی شورا جوړېدل ولې ځنډېدلې ځینې وایي چې د ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ یې په ترکیب باندې جوړه نشته دی پې سلا نه دي همدا خبره ده که نور څه دي
یاره زه چې څومره پوهېږم خو مخکې تاسو خبر وایي چې یو ترکیب باندې دغه وسو بیا به کې ځینې مشرانو اعلان وکړ چې موږ پکې موږ سره مشوره نه ده شوې یا موږ پکې برخه نه اخلو خو اوس دومره ماته معلومېږي چې ټول مشران پکې اکثریت پکې برخه اخلي او هغوی که چېرته پکې غړیتوب وانخلي خو د دې همکار به وي مثلا د هغې نماینده به هلته وي نو په دې اساس دغه د دیک شک نشته ده که ده ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله اختلافات په دې کې اثر درلوده، خو ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د ولس د فشار لاندې ده، ډاکټر صاحب اشرف غنی د فشار لاندې او د نړیوالو د ټولو چې دوی د خپل واړه واړه اختلافات یو خواته کی او د غټې مسلې لپاره چې هغه جملې نه وایم چې دا د شور حل شورا جوړه سره ټولې مسلې به حل شي، ځکه د خلکو ته باید داسې یو غلط دغه ورنه
خو لږ تر لږه یوه مرجع به پیدا
شي، شور حل شورا به یو نږدېوالی راولي، یو د دغه ته د موضوع ته به یو جهت ورکړي، او د هغه جهت دپاره زه یقین لرم چې کله د سولې دغه په دې باندې مطمئن چې ټول چې موږ ټول سوله غواړو نو بیا دا د سولې عالي شورا جوړېدل مساوي شورا دا اسانېږي.
مننه. او تاسو د نړیوال فشار یادونه وکړه چې په دواړو مشرانو باندې په دغه برخه کې شته، رښتیا هم اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو استادو په یوه ګډه وینا کې له دوی نه وغوښتل چې زر تر زره د مصالح علي شورا ترکیب بشپړ کړي، د هغې نه وروسته ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله سره کتنه درلوده. مصداق صاحب، یوه بله پوښتنه چې ډېره مطرح کېږي هغه دا ده چې وایي په ارګ کې مشران هم د سولې او له طالب سره د روغې جوړې په اړه یوه خوله نه دي، همدغه اوس مثلا د څو شېبې مخکې ښاغلي امرالله صالح چې مرستیال ولسمشر دی په یوه ټویټ باندې ولیکل چې هغه د پښتو متل هم راوړی دی چې وایي مار چې چلی له پړي نه ډارېږي، او بیا وایي چې موږ څو ځله همدغه یوه مار له همدغه یوې سوړي نه چیچلی یو، احتیاط پکار دی. که څه هم نه دی ویلی چې منظور یې څه دی، اما سړی پوهېدلی شي چې منظور یې څه دی. وایي ډېره خوشحالي نه ده پکار، وګورو چې د ده په وینا دغه مار وروسته څه کوي، بیا به هله خوشحالي کوو. دا یوازې شخصي نظر دی که عمومي نظر دی؟
په خپل امرالله صالح هم څو واره ویلي دي چې یو زما شخصي نظر ده او یو زه د یو حکومت د یو غړي په شان نظر ورکوم چې هغه د رئیس جمهور او د حکومت له نورو سره شریک نظر ده. نو کله کله دا خپل نظر ورکوي او دده نظر نه ټول خبر دي. د مصالحې په برخه کې چې تاسو خبرې وکړي او که پوښتنه ته نه ځو ځکه چې هغه کې پوره ځوابونه وویل شول، اووه میاشتې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا لکه چې حاجي صاحب دید محمد ورته اشاره وکړه جوړ شو، او بیا هم په کرزه یوې خواته لاړ او حکمتیار بلې خواته لاړ او ډاکټر عبدالله بلې خواته، او هغه پاتې شو په هغه حالت. اوس دوی غواړي چې هماغه کسانو نه بیا یوه دویمه د ملي مصالحې عالي شورا جوړه کړي، او دته ډېر لاس د هغه د کړنې په اساس ډاکټر عبدالله ته ورکړي چې جوړ شي. نو هماغه څلوېښت یا دوه څلوېښت نفره چې وو هغه دي یو دوه درې نفره به پکې اضافه شي.
یعنی ترکیب نهایي شوی دی، لږ تر لږه یو لس شته دی چې خبرې پرې وشي.
یا بالکل، هغه دوه څلوېښت نفره چې پخوا وو هغه به حتما پکې وي، او یو دوه درې نفره نوره به ډاکټر عبدالله پکې علاوه کړي، هغوی به هم ورته پکې شامل شي. نو دغه د مصالحې عالي شورا مهمه ده ځکه چې د جمهوریت ټیم ته په اوله کې صلاحیت هلته په دوحه کې اجرایي صلاحیت نه ده ورکړ شوی. دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خبرې کوئ او بیا به کابل ته خبر راوړئ، او د دې ځینه به مسلحت اخلی او په مخ به ځئ.
دغه لیست چې تاسو وویل مستاق صاحب وبخئ چې وخت په لګېدو دی، او زما دوه درې مهمې پوښتنې پاتې دي. دغه لیست چې تاسو یاد کړه دا مخکې نه موجود و، ولې نه رامخته کېده؟ اوس په دې اړه له هغه وروسته خبرې کېږي چې د اروپایي اتحادیې او نورو بهرنیو سفارتونو یوه ګډه اعلامیه نشر کړې ویل چې دا کار باید زر بشپړ شي، په دې باره کې ولې داسې سستی موجوده وه؟
خو نو ګوره، په افغانستان کې خو جنگونه شوي دي، دوه څلوېښت درې څلوېښت کاله کېږي جنگونه شوي دي، خلک د مشرانو نه مایوسه دي، هر چا باندې چې اعتماد کړی ده بیا هغه یو داسې کارونه کړي دي چې دوی په خوښه به نه وي، ځکه خلک افغانان په عمومي صورت سره اعتماد سویه ډیر زیات چټه شوې ده. د ملي مصالحې شورا کې باید د ټول د سیاسيون باید پکې شامل وي. حال دا ده چې بل نظر دا ده چې دغه سیاسيون خو موږ پیژنو، دا خو د پرون کسان دي. دوی خو خپل وخت کې داسې کارونه نه دي کړي چې خلک تر د خوشاله وي یا د دوی اولادونو ته یې په انتخاباتو کې رای ورکړي وي چې غته پارلمان ته انتخاب شي، یا دا دوی ستر ګوندونه چې یو حزب اسلامي ده یو جمعیت ده، اوس دا په څو برخو باندې ویشل شوی ده. د کومې برخې نفر به تر اولي په دې مصالحې عالي شورا کې بیجو، هغه وایي چې باید قومي مشران باید په هر ولایت کې یو درې نفره څلور نفره با عزت کسان چې بالکل په دې جنگونو کې برخه ونه لري، لاسونه یې په وینو سره نه وي، هغه چې کسان در راټول شي چې دلته په کابل کې دغسې یو عالي شورا جوړه کړي تر څو سولې ته لاره پیدا کړي. ځکه هغوی د طالبانو سره هم د نږدې ده په تماس کې دي او حکومت سره خو خامخا پوهېږي چې دلته حکومت کې څه کېږي. بله خبره دا ده چې موږ دوی جرګې جوړې کړې دي، یوه مشورتي جرګه وه بله د سولې جرګه وه. د هر جرګې کې تقریبا 500 نه زیات ټیمونه جوړ شول او دوی خپل وړاندې خپل مشورې حکومت ته ورکړې. ولې د دې دوو جرګو نه یو څلوېښت دوه څلوېښت نفره نه خوښېږي چې دا انتخاب شوي کسان دي، پیژندل شوي کسان دي؟ ولې دا نه کېږي چې بیا موضوع
په خپله بحث وکړي؟ اما دغه پوښتنه که زه له تاسو نه وکړم، ولې دغسې نه کېږي؟ څوک یې مخالفت کوي؟
خو دا دوی چې دغه سیاسون د سیاسون مخالفت کوي، هغوی وایي چې موږ باید په هر شي کې وو، ګرچې په دغه وروستۍ انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې 15,000 رایې هم ډېرو پوره نه کړې، لیکن هغوی غواړي چې په دغسې مصالحې عالي شورا کې دوی ځانونه مشران بولي، دوی ځانونه با نفوذ بولي، که څه هم ملت اکثریت په دې قانع نه دی.
مننه. او امر سمې ویل وخت لږ دی، نو که څو سوالونه تمه لن ځوابونه ولرم خوشاله بشم. رحیم صاحب، په دغه تیرو څلری ساعتو کې یو بل مهمه خبره دا و چې د امریکا لوی درستیز د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د خپل راتلونکي تعامل په اړه افغانستان سره په دې اړه غږېدل. مهمه خبره په کې دا ده چې عسکر به وځي کمیږي به، خو دا کارونه به راتلونکي اداره بشپړوي. اما یو ټکی مهم دی، هغه دا چې دوی لوی اډې به په افغانستان کې پاتې کیږي او څو وړې چې دوی ورته د سټلایټ ټکی کارولی دی، اډې به چې په دغه لویو پورې به تړلې وي، دا به په افغانستان کې پاتې کیږي. فکر کوئ دې باندې کېدای شي له طالبانو سره خبرې شوي وي؟ او که شوي وي، دا د هغوی له دې قرائت سره چې وایي موږ جهاد وکه، مخکې تاسو زاید الله زاید فیسبوک پیغام ولیده چې موږ جهاد وکه افغانستان آزاد، دغه سره به څومره په سمون کې راشي؟
کم تړون چې طالبانو او د امریکای ترمنځ امضا شوی دی، د هغې په اړه باندې پراخ یو نظر دا دی چې دلته یو یا دوه زمیمې هغې پورې شته دی چې هغه نه دي شریکې شوي، مطبوعاتو ته نه دي راوتلي. او ډېر بحث ما چې د غربي شنونکو لیکنې لوستې دي یا د افغانانو چې په غرب کې میشتي یا په کور دننه، هغوی په دې نظر دي چې ښایي دلته کم نوه جوړجاړی شوی وي، هغه هم د تروریزم سره ضد مبارزې تر نامه لاندې. خو زه یوازې تر دې حده پورې دا خبره کوم چې دا هغه اټکلونه دي، سندونه تر اوسه چا نه دي لیدلي، حتی د امریکې په لوړ پوړو چارواکو کې هم ډېرو افرادو نه دي لیدلي، اما دا یو نظر شته دی. اما دا که عسکر پاتې کېدو بحث مطرح کېږي او هغه هم پرته له دې چې جوړجاړی شوی او یو نوه د طالبانو هغه قرائت یا نریټیو چې دی چې ګوندې ټول امریکایان به وځي تر مې میاشتې پورې، دا ښایي په آینده کې د افغانستان د سوله ییز ژوند ته یو ننګونه ثابته شي.
بله، فکر کوم همدغه موضوعګانو ته اشاره شوې ده چې او دوه خبرې پکې واضح لوی درسي زیادې کړي د امریکا چې وایي موږ به د افغانستان له پاو سره مرسته کوو، او دغه راز به د دوی په وینا کوم ځای کې که تروریستي حالې ځلې کېږي په هغوی به ګزارونه کوو. دا دوه شیان یې مشخص کړي دي. مننه رحیم صاحب، که تاسې نور په دې اړه د زیاتولو څه نه لري، غواړم حاجي صاحب دین محمد راته ووایي چې دغه دوه اډې کمی دي، مختلف حدس و ګمانونه وجود لري، تاسو څه وایئ چې دا اول راته وایي چې دا دوه اړې رښتیا هم پاتې کیږي د امریکایانو او دویم دا پاتې کیږي چیرې دي؟
جنبش زه به دا خبره درته وکم چې یو مرحله داسې په کار ده چې طالبان او د افغانستان د دې خلک دا ټول یو ځای د امریکایانو سره خبره وکړي چې د دې باندې چې امریکایي قوت په پاتې کیږي په کوم حیثیت پاتې کیږي او دا د دې کار به شي همکاري به وي کنه د تحاکمیت به وي کنه د نور ملکونو سره به کار لري دا هغه څه دي چې باید افغانان په خپلو کې ځان توافق ته ورسي او بیا د امریکایانو سره په ګډه باندې خبره وشي ځکه چې لکه همدغه چې مثلا دا دلته خارجي قوه پاتې کیږي د دې خارجي قوې حیثیت څه شی دی او دلته د افغانستان استقلال ازادي او د هغوی سیاسي
نه وخت لږ دی زما پوښتنه دا ده حاجي صاحب لوی درسي
کنيونه سره بیا موږ ویلی شو چې د امریکایانو یا دوه زره یا دوه نیم زره یا دوه اډې یا نورې وړې اډې هغه په دغه په نظر کې نیولو سره او که دا شوی زه یقین لرم چې بیا خو جګړه ختمه نه شو او جنجال او کده دا فیصله طالبانو کړی دا به یعنی تر اوسه موږ ته معلومات نشته که پتو دغه کی او که په دې شانداز باندې یقین چې د طالبانو دایې تم سره مرسیږي او د افغانستان استقلال تم سره مرسیږي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې کېدې شي دا سمه نه ځکه چې لوی درسیز اعلان وکړ په رسمي ډول چې دوی لوی اډي او څو کوچنۍ اډي به پاتې کیږي؟
یعنی زه وایم چې دا په هغه صورت کې چې د افغانانو ټول لوري باندې توافق وکړي چې دغه قوه په دغه شرایطو باندې دلته موږ ضرورت دی چې یا د پوز دغه د یا تروریزم خبره ده هر څه چې وي چې هغه تصمیم هم د افغانانو سره وي او بلکې هغه به یو همکار په اس باندې او د لکه د دې ملک ازادي او د دې ملک هغه خو بیرادت هغه ته به صدمه نه رسیږي.
مننه. او مساخ سه په د اخر کې تاسو هم دغه اډو په اړه کوم معلومات لري؟ حکومت څومره خبر دی چې مشتاق رحیم صاحب اشاره وکړه چې ویل کېدل چې دوی زمیمی هم د طالبانو او د امریکایانو په تړون کې شته چې مطبوعاتو ته نه دی راوتلی او په هغه کې ګواکې دغه یو شی راغلی ما هم نه لیدلی. اما که تاسو معلومات لري دغه یو شی وو کنه اوس خو په ډاګه شوی دی چې دوه اډي به تاسو معلومات لري چې دا اډي کومې دي او دا به دایمي وي د څومره وخت لپاره به وي؟
جو بایدن چې شلم د جنوري باندې په کار شروع کوي اما هغه ویلي دي چې زه به 2500 عسكر په افغانستان کې ساتم چې د څه چې نن د امریکای لوی درسیز ویلي دي دغه کارونه به کوي چې په سره به مرسته کوي او ترورستان نه باندې به حمله کوي که هغه مخالف دي هغه تړون چې په دوحه کې دوی د امضا کړی ده دغه مخالف کار وکي. رغم دې اډو په برخه کې بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاری کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډه مشکل ده چې څو ځای دي شاید هلمند وي شاید غوي بلخ وي نو نه پیږم. خو په خو هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي اوس چې دوی وایي چې دوه مهم اډي او نورې وړې اډي هغه وړې اډي به شاید بیا د اندازه به بیا هم هغه نه اډو ته ډېره ورنږدې کړي نو دغه نه طالبان خبر دي هغو په خپل دوی سره په مصلحت سره دغه اضافي عسكر چې پاتې کیږي دا یې ورسره منلې ده او دغه اډي یې ورسره منلې دي. د حکومت له خوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دی نشر شوی.
ډیره مننه مصداق صاحب. البته په دې کې نور مسایل هم شته لبه د مرغه وخت یاري نه کې البته دا بحث په دری ژبه باندې لږ وروسته ظریف نظر غزایی هغه به هم په همدې حدودو کې له میلمنو سره وغږیږي. زه به له تاسې ښاغلی مصداق حاجي صاحب دین محمد او ښاغلی مشتاق رحیم تاسې ته کورودانی وایم. مننه چې بحث کې مو د ګډون وخت راته ومنه. دغه راز په کابل کې مرسل زازی خپل همکاري او دلته په پراګ کې سید قادر جلالوف ته هم مننه وایم چې د دې بحث په چمتو کولو کې له ما سره مرسته وکړه. زه داود جون مشم تر بیا چې مو چوپړ کوم. د خدای پامه.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما